پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې پر لږ تر لږه اووه ښارونه یې توغندي لګېدلي دي په دغو ښارونو کې پوځي اډې او نور پوځي تاسیسات په نښه شوي او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونه یې بریدونه نه دي کړي دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات اعلان کړل په دغه پروګرام کې به ډېره برخه په همدې مطلب باندې راپورونه او مرکې واورئ د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله افغانستان ته راځي دغه وزارت پرون وویل په تیرو دریو ورځو کې 5500 تنه افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي خو دا به یوه ستره تېروتنه وي د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی بولټن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتنه له ستراتیژیک او اخلاقي نظره تېروتنه وبلله د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ د پروګرام په منځ کې دا مطالب اورئ روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل
مونو پرینیته ریشنیه او پرویدینی سپیسیالی وایننی اپراسی
پوتینو چې ویلې خاص پوځي عملیات پیل کړي دي د طالبانو یو مخالف ډلې ملي مقاومت جبهه ویلې دي چې پراخ پلانونه په پام کې لري خو وینه ویل چې څه اقدامات بکوي طالبان بیا څه وایي
دا سیستونز نه هیڅ کوم دا موږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجي دي او پیاوړې ځواکونه مو دا ځینې کې روزلې او
نور مطالب هم درته خبره کوو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابر شده پروگرام اول مطلب ده روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر خاوره بریدونه پیل کړل د راپورونو له مخې لږ تر لږه پر اووه ښارونو یې توغندي لګېدلې دي د همدغې موضوع د نورو جزئیاتو همدارنګه ده چې څه غبرګونونه یې پارولي دي ور به شو په دې اړه باندې له احمد شیبره به تازه جزئیات واورو مهرباني
مننه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه روسیې نن سهار وختي د اوکراین په خاوره بریدونه پیل کړل او د راپورونو له مخې پر لږ تر لږه اووه ښارونو توغندي لګېدلې دي البته دا لومړني راپورونه دي د اوکراین حکومت وایي چې اته تنه وژل شوي دي او شاید تلفات تر دې ډېر زیات وي او د دوی د راپورونو له مخې نه تنه تر اوسه پورې ټپیان شوي دي د اوکراین په کومو ښارونو چې توغندي لګېدلې دي په دغو کې پوځي اډې او نور پوځي تاسیسات په نقشه شوي او روسي چارواکي وایي د ملکیانو د اوسېدو پر ځایونو یې بریدونه نه دي کړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن سهار په خپله وینا کې دا خبره هم وکړه او اشاره یې دې ته وکړه چې د اوکراین ټول پوځیان باید وسلې پر مځکه کېږدي او خپلو کورونو ته ستانه شي دا بریدونه څو ساعته وروسته تر دې پیل شول چې پوتین د عملیاتو اعلان وکړ د روسیې د حمله سملاسي له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي د امریکا سی ان ان تلویزیون راپور ورکړ چې روسیې ځواکونه د بندري شهر او د سله لارې اوکراین ته ننوتلې دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بنن د تلویزیون لارې په دې برخه کې خپل وینا وکړي او په خپل وینا کې په دې ارتباط خبرې وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتيرش په یو ټویټ کې له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه د انسانیت په خاطر د پوینا له اوکراین څخه وباسي ګوتيرش په دې پیغام کې ویلي د اوسنیو شرایطو کې زه خپل دا خبره کوم چې ولسمشر پوتین د انسانیت په نوم خپل ځواکونه روسیې ته ستانه کړه دا منازعه باید همدا اوس هوس هوار شي د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون په یو ټویټ کې پر اوکراین د روسیې بریټ غندلې دی ماکرون ویلي دی چې روسیا باید ډیر ژر خپل نظامی عملیات ودروي ماکرون څرګنده کړه چې فرانسې د اوکراین او د اوکراین له خلکو سره ولاړه ده او له خپل متحدینو او شریکانو سره کار وکړي چې جګړه پای ته ورسی د جرمني دفاع وزیر ویلي چې له روسیې سره ډیالوګ ناوخته نه دی او ټینګار یې کړی چې ناټو او اروپای ټولنه د ماسکو لخوا د نړیوالو قوانینو د شدید نقص په وړاندې سره یو موټی دي د جرمني دفاع وزیر کریسټن لامبرخت په یو بیانیه کې ویلي دي دا په خاص ډول اوس رښتیا ده چې د اتحاد په شمالي برخه کې زموږ متحدین زموږ په بشپړ ناتړ اعتقاد کوي. او نور عکس العملونه هم راغلي دي، خو د چین عکس العمل سخت نه دی، د ځکه چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي باور لري چې د ټولو خواو قانوني امنیتي اندېښنو ته باید درناوی وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هوا چیننګ لشه به مخکې دا خبره وکړه او د یو بهرنی خبريال دا خبره رد کړه چې په اوکران کې د روسیې هیڅ مداخله نه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویل چې ټول لوري باید وضعیت پسې کړکېچن نه کړي، له احتیاطه کار واخلي. په کیف کې د چین سفارت له خپلو اتباعو غوښتي دي چې له کورونو راونوزي، او که چیرته کوم چینایي په کیف کې له کوره راوزي پر موټر دي د چین بیرغ د احتیاط لپاره نصب کړي، ځکه چې دوی وایي چې خطر شته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر روسیه به په همژغي یو ځای بندیزونه ولګوي. او په آسیا کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون این وویل چې د روسیې پر ضد به له نورو نړیوالو سره یو ځای په بندیزونو کې اشتراک وکړي. او د اقتصاد له پلوه تر اوسه پورې نوی خبر دا دی چې کوم ګاز چې د روسیې خواته له پولنډ ته صادرېدو هغه توقف شوی دی او دا صادرات درېدلي.
بله، ډیره مننه کوم احمد شیبارو چې د روسیې د نن سهار د بریدونو د پیل په ارتباط او همدارنګ دا چې څه غبرګونونه درلودل بشپړ جزئیات موږ ته راکړ. د اوکراین باندې د روسیې د بریدونو په تړاو به د ازادي راډیو په پروګرامونو کې نور مطالبه او جزئیات هم د ورځې په جریان کې واوري. اوس په همدې موضوع باندې د پوځي او سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي محمد غفور مهیلي سره خبرې کوو چې په د اوکراین او روسیې وضعیت له نږدې څاري. خغلی مهیدی مننه چې ټلیفون مو واخیسته. روسیې بریدونه پیل کړل، مخکې د برید پلان را داو، په څه معنا دی او څنګه یې ارزوي؟
ډیره مننه ورور. له بده مرغه خبر شوم چې نن سهار وختي روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره پوځي برید وکړ. که څه هم دوه درې ورځې مخکې د دنباس او دنیسک ښارونه چې زیاتره خلک یې روس پلوه دي او د نفوسو غوښنه برخه یې هم روسان جوړوي، لا پخوا د روسي هېواد هغوی د مستقلو هېوادونو په صفت پېژندلي وو. که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې په اوکراین د برید نیت نه لري او د روسیې سره یې د اوکراین پولو ته نږدې جنگي تمرینات د خپلو وړتیاو د لوړولو په موخه ترسره کړل، خو په تاسف نن تو بریز بنجر شول. دلته څو علتونه زه په ګوته کولای شم. اول خو پوتین په څرګندو ټکو کې د دې یادونه کړې وه چې که اوکراین د ناتو غړی هیواد شي نو دلته به د ناتو پوځونه ځای په ځای شي او سبا ورځ به د روسیې سرحداتو ته هم امنیتی ترنګلتیا جوړ کړي، او تر څنګ یې دغه د کریما ټاپو چې روسانی مطلقه د پخوا وختونو نه خپله خاوره بولي د هغوی لپاره به هم خطرات جوړ شي چې دا د روسیې لپاره د زغملو وړ نه دي. او غرب او د اوکراین د ناتو کا غرب او اوکراین څخه د ناتو په پکت کې د غړیتوب تیر شي نو موږ به روسیې ویلي وو چې موږ به له دغو مسایلو تیر شو. اوکراین او روسیا ګورای دی شوروي اتحاد له جوړېدو په خوا هم نږدې ولسونه او حتی د کیفسکایا روس په نوم چې یو مقتدر امپراتوري او دولت و هغه وخت کې هم کیف د روسیې امپراتوري مرکز و. ناتو او امریکا په دې کار سره کوشش کوي چې روسیا په اوکراین کې ښکېل کړي، اقتصادي نظامي ستونزې ورته جوړې.
بله، ښاغلی مهیدي اوس خو لویدیځو هېوادونو په لغېړلې امریکا او ګڼو نورو بندیزونه لګولي دي، په دې معنی چې هغوی دغه کار مخالفه دي. فکر کوي تاثیرات به څه وي که واقعا هم روسیه هم دغسې چې نن بریدونه تهاجمي پیل کړي دي همداسې وړاندې لاړ شي، تاثیر به په اروپا کې څه وي او بیا په پراخه کچه باندې به څه وي؟
بالکل. په روسیه به اقتصادي بندیزونه زما په نظر دومره اغېز ونه کړي لکه څنګه چې غرب فکر کوي. اوکراین به فلمبو کې سوځي او د اروپا عمومي امنیت هم ګډوډ کېدای شي، اروپا ته هم ستونزې جوړېږي. او تاسو پوهیږئ چې امریکا ډېره لرې پرته ده دی غوی وسلی او پیسې مصرفیږي نه انساني تلفات دیږي نو د اروپا لپاره لوی خطرات دی. تاسو په خبرونه کې خبرونه کوم یادونه وکړه چې د فرانسې ولسمشر میکرون هم په دې باندې تاسف کار کړی دی، ویلی و چې روسي پوځونه د برتستانه شي، د جرمني دفاع وزیر هدل قیاس یا د چین بتفاوتي او یا د کوریا او د لندن ګواښونه چې اقتصادي بندیزونه دي، نو زه فکر کوم روسیا به هو اقتصادي ستونزې ولري جوړې به شي ورته، ولې هغه به دومره ډېرې نه وي لکه د اروپا د عمومي امنیت د ګډوډتیا لپاره.
ډېره مننه کوم ښاغلی محمد غفور مهیدی، د پوځي او سیاسي چارو شنونکی چې د اوکراین او روسیې د وروستي کړکیچ په ارتباط مو له موږ سره خپل تحلیل شریک. اوریدونکو، په همدې ارتباط به د ازادي راډیو په پروګرامونو کې تاسو ته نور مطالب هم خپرېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ژمی د موسم په خلاصېدو او د هوا په تودېدو سره یو ځل بیا د جګړې د پیل ویرزی په افغانستان په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې خلک له دې عمله ډېر اندېښمن دي. د طالبانو د مخالفې ډلې ملي مقاومت په نوم جبهې ویلي دي چې دغه جبهه به په نږدې راتلونکي کې د دوی په خبره د طالبانو په وړاندې د عملي اقداماتو لپاره پلان جوړوي، خو د طالبانو حکومت وایي چې له دې برخې کومه اندېښنه نه لري او خپل ځواکونه پوره روزلي چې د امنیت تامین وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي تیر کال یې د جګړو له امله له خپلې ځمکې حاصل وانخیست. سږ کال هم ویره لري چې د جګړو اور کروندې وخوري. دی چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت ځواکونه یې لیدلي چې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي.
همیشه مردم بیچاره هستن که قربانی میدهند.
دلته صرف غریب ولسته چې تل قربانی ورکوي. تیر کال مو هم د جګړو له کبله هیڅ حاصلات نه درلودل، سکل به هم همداسې شي. طالبان دي کینی او د ټولو مخالفو ډلو خبرې دی واوري، جګړه پایله نه لري.
مصطفی بیا د بدخشان اوسیدونکی دی، دی وایي
نگرانی های ما مردم بیشتر شده به خاطر از اینکه
زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي. خلک اندېښمن دي چې د ګرمۍ موسم پر رسیدلو سره به بیا د جګړې شاهدان وي، چې زموږ د خلکو د کورونو او ټولګټو ځایونو د ویجاړېدو لامل کیږي.
د راپورونو پر بنسټ طالبانو په دې وروستیو کې اکثر شمالي ولایتونو ته ځواکونه استولي دي چې طالب چارواکي هم دا راپورونه تاییدوي. بامیانو ته د 1500 ځواکونو د استولو خبره شوې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت یې تاییدوي، خو وایي هلته لیوا جوړه شوې او دا کار د عملیاتو لپاره نه دی شوی. دغه شان په کاپیسا کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې یو نوی عملیاتي او تقویتي پوځي کنډک جوړ کړی دی. یو شمېر نور ولایتونو ته د طالب ځواکونو د استولو په اړه ویل شوی دی. د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې دوی د نږدې راتلونکي لپاره د طالبانو پر وړاندې د عملی اقداماتو پلان لري چې وروسته به یې ازادي راډیو سره شریک کړي. خو ښاغلی احمدی د دې راپور تر خپرېدو پورې ونه ویل چې دغه اقدامات به څه وي. د وضعیت په ټوله کې خلک او په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو اوسیدونکي ویرولي چې د هوا په راتودېدو سره د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته نشي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي دوی داسې کومه ستونزه نه احساسوي او د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی لري.
داسې ستونزه نه حس کوو، زموږ ځواکونه په ټولو ساحو کې متوجه دي او پیاوړي ځواکونه مو د ځمې کې روزلي او ټولو ولایتو کې تقسیم کړي. امنیت ساتنه وظیفه لري، مطمئن اوسې د سپېکټ اجازه نه ورکوي.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې وخت ناوخت په یو شمېر ولایتونو کې پر طالبانو حمله کړې چې دوړو لوريو یو بل ته د تلفاتو دوه وختلو خبره کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مخکې ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود او د مقاومت جبهې له یو بل غړي محمد اسماعیل خان سره کتلي وو، خو دې خبرو ظاهرا نتیجه نه ورکړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د سر صلیب د نړیوال کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی کابل ته تللی او ویلي دی افغانستان ته د سفر هدف له نږدې د بشري وضعیت لیدله او څارنه ده. رابرټ ماردینی دغه خبرې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له مسؤلینو سره په لیدنه کې کړي. د فنلند د سره صلیب سکرتر جنرال او دغه شان د ډنمارک د سره صلیب سکرتر جنرال هم کابل ته تللی او له ښاغلي ماردینی سره په سفر دي. نور حال په دغه رپورټ کې
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ویلي دوی به په افغانستان کې ملي ټولنې هم دې ته وهڅوي چې بېوزلو سره بشري مرستې او د دوی لاسنیوی وکړي. رابرت ماردینی دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نورالدین ترابي سره په لیدنه کې داسې مهال کړي چې د فنلند او ډنمارک د سره صلیب سکرتر جنرالان هم حاضر وو. د افغانی سری میشتې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ښاغلي رابرت ماردینی افغانستان ته د خپل سفر په اړه وویل چې مخه یې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په تړاو لیدنې او څارنې دي ترڅو وکولای شو نورې ملي ټولنې وهڅوو چې له افغاني سری میشتې ټولنې سره مرسته وکړي او له همدې لارې په افغانستان کې د بیوزلو افغانانو لاسنیوی وسی.
خغل صاحبزاده وای په دې دیدنه کې د افغاني سری میشتې ټولنې سرپرست مرستیال هم لراغلی پلاوی وغوښتل چې په دې ستونزمنو شرایطو کې افغانانو ته لاس ورکړي. نوموړی وای په دغه لیدنه کې د رضاکارانو د وړتیاو لوړولو په اړه هم خبرې وشوې. خدا چې ماردینی کله کابل ته سفر کړی په دې اړه معلومات نشته. دا په داسې حال کې دا چې د افغاني سری میاشتې ټولنې سرپرست رئیس متی الحق خالص د بشري مرستو د راخپلولو په موخه د دوشنبه په ورځ قطر ته سفر کړی. د افغاني سری میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې نوموړی به په خپل دغه سفر کې د سره صلیب او سری میاشتې د نړیوال فدراسیون د قطر د سری میاشتې ټولنې او دغه شان د نورو مرستندویه بنسټونو له مسؤلینو سره وګوري. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویاند وایي دوی توانېدلي چې په تیرو پنځو میاشتو کې له 450,000 څخه زیاتو افغان بېوزلو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو او ژمنیو جامو بشري مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د سره صلیب په شمول نړیوالو سازمانونو په وار وار افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ ګڼلې، خو طالب ویاندویان ویلي وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې نړیوال سازمانونه تصویر وړاندې کوي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د صرافانو ټولنې استادو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې د دوی په وړاندې د امنیتي او بانکي ستونزو د حل په موخه ناسته کړې. د ارګ لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته خبره شوې ویل شوې چې د صرافانو ټولنې استادو په دې وروستیو کې د صرافانو په وړاندې ناامني او جدي اندېښنه یاده کړې او له اړوندو چارواکو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوې چې صرافانو دغه شان د خپلو جوازونو د غسولو غوښتنه هم کړې ده. د خبر پاڼې په حواله صرافانو په ټینګار سره ویل کده صرافانو د ستونزو د حل په برخه کې کوټلي کمونه پورته شي د هیواد په پولي نظام کې به مثبت بدلون رامست شي. خبر زې وړاندې کاږي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د صرافانو ټولونه له استادو د ستونزو د اوریدو وروسته دوی ته د هر ډول همکاري او ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د صرافانو اختطاف کول دغه برخه خلک له سختو اندېښنو سره مخ کړي دي. ملګري ملتونه په افغانستان کې له بانکي نظام سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک تیر ورځ ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بانک چارواکو په افغانستان کې د یو نامه ځانګړي استازي د بیرو لاین سره په کتنه کې دا ورته نورو مسایلو باندې خبرې کړي. د خبر پاڼې لمخې د یو نامه استازي ویلي چې دوی د افغانستان له خلکو په ځانګړي ډول بانکي نظام سره مرسته کولو ته تیار دي او په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته په بشري او بانکي برخه کې کړی ده. د افغانستان بانک د خبر پاڼې لمخې اغلی لاینس شمنه کړی چې د افغانستان بانکونو د ادی کولو لپاره بخپل شمنو باندې عمل کوي او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ و سلبي خپله، یو ایرو یو سلو درې افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو سلو اتلس افغانۍ نه شپېته پوله، یو سعودي ریال درویش افغانۍ اته پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ درې دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زرو اته افغانۍ او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه پنځه افغانۍ.
پام دې سره رسیږو د پروګرام یو بلې برخې ته. اوس به مایک مرسل زازی ته وسپارم.
له خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنی. یو شمیر هغه ښځې چې افغانستان کې یې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې یې هنري کارونه کول، وایي د طالبانو له راتګ را وروسته ډېرو جدي ستونزو سره مخ شوي دي. دغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي، وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا پر دوی لګېدلي محدودیتونه د دوی د کار او ورځنی ژوند په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. نور حال په دې راپور کې
متاسفانه نه خونی دارې نه زندگی کرانشینو
دا د هغې میرمنې د زړه درد دی چې پاړس کاله هنرمند پاتې شوی او په خپل هنري فعالیتونو کې د ډیرو افغان میرمنو د ژوند داستانونه تمثیل کړي دي، خو وروسته یې شپږ میاشتې بیا د دې ژوند خپل د بیان وړ په یو داستان اوښتی دی. د دې هنرمندې میړه یوولس کاله وړاندې په داسې ناروغۍ اخته شوی چې په ځای پروت دی، بچیو ته ډوډۍ دا ګټي، خو شپږ میاشتې کېږي چې دندې ته نه ده تللې او نه هم په دې توانېدلې چې لکه د پخوا خپلې کورنۍ ته څه پیدا کړي. دا هنرمند د میرمن وایي چې د درې کسیزې کورنۍ لپاره یې خپلو خپلوانو هم راسته نه ده کړې. دا هنرمند او ممثله میرمن چې نه غواړي آن نوم یې هم په دې راپور کې واخیستل سي، د خپل ژوند د سختیو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خیلی جاها دغه ما از دست
ډیرو ځایونو مو لاس اخیستی چې ورتللی نشو، کوسه او بازارونو ته سم نشو تللی. کله مجبوریږم چې میړه او لور می ډاکټر ته بوزم یا د سودا اخیستو لپاره وزم، خو هر چیرې چې زم دکانداران او ټول ما پیژني.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی حکومت دی ویلامې په خبرولو په رسنیو کې یو لړ محدودیتونه وضع کړي، چې پکې د هغو سریالونو او فلمونو د خبرولو څخه د مخنیوي هم ویل شوی چې ښځو پکې کار کړای. دا محدودیت تر اوسه ادامه لري. یوه بله میرمن چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل سي، د جمهوري حکومت پر مهال یې ماډلنګ کاوه. دا څلورویشت کلنه میرمن وایي د خپلې څلور کسیزې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې ده. دا موډله چې په یو سازمان کې هم کار یې کاوه، وایي وروستیو سیاسي بدلونونو دواړه دندې ترې اخیستې دي. د دغې میرمن په خبره که د طالبانو د حکومت چلند دغه شان دوام وکړي، د ډېرو هغو میرمنو لپاره به ژوند سخت سي کوم چې د کورنیو سرپرستی ورتر غاړې ده. دا میرمن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل ژوند کیسه داسې کوي.
دا شپږ میاشتې چې د دې حکومت تر سیوري لاندې تیرې شوې، لکه سل کاله دومره سخت وي. نه یوازې ما، بلکې ما غوندې نورو نجونو ته هم. هر چا چې له کوره بهر کار کړی وي، نه یوازې موډلینګ بلکې هر کار چې وي، یو دم یې په کور کې نه وي، چیرته تللی نه شي او قیودات پرې وضع شي. کوم قوانین چې طالبانو وضع کړي لکه اجباري حجاب، نو لکه د تیر حکومت په څیر اوس موږ نشو بهر وتلی.
له نړیوالو او د طالبانو حکومت د دې ښځو غوښتنې دا دي چې د افغان ښځو پر ژوند دغه لګېدلي محدودیتونه لرې کړي، تر څو هغه ښځې او نجونې چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده وسي کولای د خپل مسلک سره سم د کار کولو له لارې چې معنوي ارزښت دی تنخوا هم ترلاسه کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیالانو بلال کریمی، احمد الله وسیق او انعام الله سمنګانی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته لکه د لومړي ځل واکمنۍ په شان یو شمېر ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي، چې په غبرګون کې یو شمېر ښځو او نجونو لاریونونه هم وکړل، چې دا غږ د اسلو تر ناستې او د اروپا تر پارلمان هم ورسید، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. او د طالبانو حکومت یو شمېر مترزې ښځې هم نیولې او بندیانې کړې دي. په ډېرو لاریونونو کې د دې ښځو شعار ډوډۍ، کار او آزادۍ وه. نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو د درناوي، کار او زده کړو ته اجازه ورکول شرط ایښی دي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي د شرعي اصولو په چوکاټ کې ښځې د زده کړو او کار کولو اجازه لري. اوس هم طالبانو منلی چې د وري یا حمل میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د نجونو پر مخ پرانیستل سي او دغه کار په ګرمسیر ولایتونو کې هم ترسره سوی دی. په هغه ښځو کې چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده او د جمهوري نظام په دوره کې هنري او کلتوري کارونه کړي دي، داسې کسان هم شته چې دا مهال د خلکو په کورونو کې جامې مینځي تر څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي. هغه کار چې د دوی په خبره هر ورځ هم نه وي. که څه هم طالبان د ښځو کار او زده کړې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تعریفوي، خو په هنري او کلتوري فعالیتونو کې د دې تعریف د جزئیاتو په تړاو څه نه دی ویلي. افغانستان کې د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو، هنري، کلتوري او تعلیمي او تحصیلي برخو کې پر دوی د لګیدلو بندیزونو له کبله رول نه درلود.
یو شمیر لویدیز ورسپانو د اوکراین په وروستي کړکېج او افغانستان سره یې په ورتهوالي تبصری کړی دی. اسد الله لودین ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان او پاکستان په ګډه آرامۍ یو لیکنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړي چې پاکستان خپل ثبات غواړي، لومړی باید افغانستان با ثبات کړي. مقاله کې د تحلیل کوونکو په حواله لیکل شوی چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شوی او د چارې د پاکستان حکومت ته چې غواړي افغانستان سره مرسته وکړي ستونزې پیدا کړي. مقاله لیکونکي ویلي پاکستان کې هغه خوشحالي په کمیدو دي چې د طالبانو بریا ته خودل کېده. د لیکوال پټکو د پاکستان دولت هیلمن و چې افغانستان کې د یو ملګری یا د ځینو په وینا نیابتي حکومت پر رامنځته کېدو به د پاکستانی طالبانو په اړه د دوی اندېښنې کمې شي، خو مقاله کې راغلي دا وړاندوینې برعکس وخته او وروستیو میاشتو کې د پاکستان دننه د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شو. ورسپانې د پاکستانی چارواکو په حواله لیکلي چې پاکستان کې دا حملې هغو کسانو کړي چې افغانستان کې د پټې ځایونه لري. نیویارک ټایمز لیکلي د پاکستان لوړپوړي امنیتي او ملکی چارواکي لا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او لږ تر لږه دا ټینګار لري چې د پاکستان ثبات خوندي افغانستان ته اړتیا لري. فارین پالیسی بیا د روسیې او اوکراین پر شخړې یو تبصره خبره کړې او سرلیک یې پوښتنه کړې چې آیا اوکراین به په ټوله کې د روسیې لپاره یو بل افغانستان وي؟ په لیکنه کې راغلي روسیا که په ساعتونو کې نه وینو په څو ورځو کې د اوکراین پلازمینه کیف نیولی شي، خو لیکوال ویلي د اوکراین د اشغال دوام به روسیې ته په لوړه بیه پریوځي. لیکوال وړاندوینه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل هم له ماتې سره مخامخ کېدای شي او د دې ادعا لپاره یې په افغانستان او ویتنام کې د امریکا ماتې او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو ناکامۍ د بیلګې په توګه یادې کړې دي. وړاندې لولو که روسیا اوکراین ونیسي، ځواکونه به یې د اوکراین د ځنګلي او غرني طبیعت له کبله له ځایي مقاومت سره مخامخ شي او له دې مقاومت سره به له بهره هم مرسته کیږي. په تبصره کې دا هم په ډاګه شوی چې روسان به د افغانستان په څیر اوکراین کې هم ماتې خوري. که څه هم یو شمیر اوکراینیان او بیلتون غوښتونکي د روسیې تر څنګ ولاړ دي، خو مقاله لیکونکي ویلي څنګه چې سرو لښکرو سره د هغوی ملاتړو افغانانو کومه مرسته ونه کړه، دغسې به له روسي ځواکونو سره د هغوی ملاتړې اوکراینیان هم څه ونه شي کړی.
تاسو ګڼ پیغامونه مکتبیا هم را رسیدلی دي، څو یې په دې خبرونه کې را اخلو.
زه محمد نسیم ارمنی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. د کندهار ولایت نه کم سړک چې یرات وصل شوی دی، همدغه سړک د مجاهدینو ولړپوړو چارواکو پلان وسخو کار پر شروع کړی دی. دغه کړنې نه موږ ډیر زیات خوښ یو. نو خدای دې وکړي چې دوی نورم دغه د مرکز لشکرګاه سړک ته توجه وکړي او دغه سړک هم راته جوړ کړي.
دا ځنګلونه دي چې اوس هم ولکې تقریباً ولایت نوزاد ولسوالۍ کې ځینې سیمه ده، هغه ساحه کې چې دغه کار اوس هم جریان لري، همدا چې دغه مشکلات له منځه یوړل شي څو د چاپېریال او خلکو ته د ژوند کولو طریقه اسانه شي.
زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو د پیغام پرېږدم. زموږ خوا ته مسیر راځي نو سر منه خلاصېږي. دلته خو بیخي داسې کم شی ورکوي چې هغه په دې منع کار چې څوک ورسي. بس یوه بوجۍ وړې دي، یو مندال، یوه ډبه غوړې ده.
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زموږ دا مشکل دی چې دلته د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کې موږ د اوبو د نشوالي سره ډېر مخامخ یو، او اوس کې داسې تاسو هم د اوبو غږ اورئ چې دلته اوبه ډېرې کمې دي. تقریبا 45-50 پورې داسې پاوړۍ دي چې دا ټول د اوبو د نشوالي سره مخامخ دي. اکثره خلکو 200 متره برمې وهلي دي، یو انچ اوبه ځنې راباسي، نو دې باندې خلک ګزاره نه کېږي. نو موږ د نړیوالو څخه دا غواړو چې موږ ته د باندې انقرات برابر سي. وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
د خبرونې دا برخه هم دومره وه. همکاران مې نورو خپرونو کې درسره دي.